रेडियो यूट्यूब चैनल youtube.com/azadiradio सब्सक्राइब करें।
وخت غرمه دولس نیمه شوی اجمل اند لند خبرونه وای
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماین پاکونکو وژنا په کلکه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه سمدستي د څېړنو غوښتنه وکړه. اخو د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د سه شنبه په ورځ ناوخته د دې ترسره شوي خونړي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. له ننګرهار څخه رپورټونه د دغه ځای د چارواکو له قبله وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم غړی یې نیولی. د ملي امنیت د 02 کې په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ اړوند فارمیډي سیمه کې ځانګړي شپني عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوندې نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن وایي د ایران د 2015 کال اتومي تړون سره د متحده ایالاتو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د رواني اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې چې د اروپایي ډیپلوماټانو په منځګړتوب ترسره کیږي، ایراني او امریکایي مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. او د امریکا متحده ایالاتونو به د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیونه ډوزه وپیری او همدارنګه به د کواکس د نړیوال ائتلاف للارې راتلونکي کال د نړۍ 29 بیوزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته په وړیا توګه دغه واکسین واستوي.
خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو په دغه برخه کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو.
ازادي رادیو ته یو ځل بیا شرح لاست د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخړي. زموږ په دې خبرونه کې صبرینا حمیدی زموږ میلمانه ده. لومړی له صبرینا حمیدی صاحب سره خبرې کوو چې د همدا اوس را سره پر لیکه ده. صبرینا جانې، مننه چې وخت مو وایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو
هم سلامونه او نیکی له تاسو نه مننه چې ما ته به وخت مساعد کو زمینه مو مساعد کړه چې ستاسو د رادیو د سپورټ لاره د ځان پاک له خپل د کلونو پاک له معلومات د اوریدونکو سره شریک کمه. زه فعلاً په یو اداره کې د عدلي او قضایي کارپوهي په توګه باندې کار کوم او په زمن کې د په ختیځ کې د بشري حقونو د میرمنو د حقونو د فعالې په توګه باندې خپل همکاري د ولس سره او د میرمنو سره لرم.
د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځو ته په افغانستان کې دوی څومره عدالت ته لاسرسی لري؟
البته دا مونږ او تاسو جوته ده چې د میرمنو د لاسرسي په برخه کې عدالت ته ستونزې او مشکلات شته دی، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې مثلا د تاوتریخوالي قرباني دي. اوس یو څه ناڅه په مراکزو کې موږ هغه سیستمونه هم جوړ شوي، ادارې هم فعالې دي او خوشبختانه مثلا د وکیلانو په قطار کې موږ ښځینه مدافع وکیلان لرو، ښځینه سارانوالان لرو، حتی په مرکز کې ښځینه خوځاد شته دی چې هلته میرمنې خو دا مسایل صرف د ولایات هم د مراکزو پورې مختص دي او په مرکز کې خو هم دا شته دی. مونږ ته په لرو پرتو سیمو کې ستونزې او مشکلات شته دی. یو دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، دا د میرمنو د پاره غټه ستونزه ده. که دوی تنه داسې تاوتریخواله نه چې دوی مثلا یا د فزیکل تاوتریخواله سره مخامخي، دوی مثلا د ملکیت د حق نه محرومیږي، د میراث د حق نه محرومیږي، دوی د نفع د قرابت د انکار سره مخامخ کیږي، د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. اول خو دوی خپل حقوقي پوهاوین لري که هم لري، په د اقتصادي خپلواکي نه لري، دودیز مشکلات دي، اوس امنیتي ستونزې دي په ډیرې سیمو کې. مثلا عدلي او قضایي ارګانونه په هغه سیمو کې فعالیت نه لري، په مراکزو کې دي. د دوی راتګ مرکزونو ته او بیرته تګ اما د پخوا په پرتله لاسرسی د دوی نسبتا ښه دی، باور هم د دوی زیات شوی دی. دوی پوهاوی هم پیدا کړی، لکه لس کاله مخکې چې پرتله کوو یا 15 کاله مخکې چې میرمنو خپل د حق په نوم باندې نو غوښتل چې خپل هغه پورته کړي. اوس میرمنې په دې باندې واقف شوي، اول هغې کوشش کوي چې خپل د کورنۍ د مشرانو د طریقه مثلا په منطقه کې د متنفذینو د تاریخ او قومي مشرانو د دینی علما او د تاریخ تنیب عدلی او قضایی ارګانونو باندې باور دي خاص بخصونه د لپاره اختصاصي جوړ شوی دي. مثلا د تاوتریخوالي په اړه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مند سارنوالي د اختصاصي محکمه ده چې د ته جوړه شوې ده. د کولای شي چې هلته مراجعه وکړي. یعنی شل کاله او اتلس کاله مخکې موږ دا شیان نه لرل. اوسته ده یو څه ناسه سهولتونه هم د سیستمونو په جوړولو ایجاد شوي دي، هم د خلکو د پوهاوي ده. خو بیا هم موږ په دې باندې بسیا کېدای نه شو، ځکه ستونزې او مشکلات زیات دي. تر دې دمه هم زمونږ په کول کې زمونږ میرمنې مثلا عدالت ته د لاسرسي د حق نه مستفیدې نه دي، برخمنې نه دي، ستونزې لري او دې ته کار پکار دی. او په اوسنیو شرایطو کې خو نامنۍ دا هم د میرمنو دپاره غټه ستونزه ده. د میرمنو په حقونو باندې خپل هم تاثیر کړی، هغه میرمنې چې مثلا د نورو میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره دوی فعالیت لرلو، د دوی د ساحه د فعالیت د پخوا په پرتله باندې ډېره محدوده شوې ده. خو که د لرو پرتو سیمو ته تللې کار کولو د خلکو په منځ کې اوس نشي کولی هغې، او ستونزې او مشکلات دغه که هلته میرمنې تللی ونشي، مثلا دفاتر وجودونه لري، طبعاً د هغه میرمنې چې متضررې دي زیانمنې دي، دوی د ستونزو سره مخامخ وي، نو د دوی د ستونزو د حل دپاره هم د څرنګه چې لازمه ده هغسې اقدامات نه کېږي. په دې کې د نړیوالو ټولنې مرسته هم ډېره تاثیر ګذاره وه، ځکه همدغه د نړیوالو ټولنو مرستې وي چې انجمنونه جوړ شو، مثلا ټولنې جوړې شي د دغه ټولنو د لارې د تاوتریخوالي د کمښت دپاره، د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره مختلف فعالیتونه کېدل، حقوقي مساعدتونه کېدل، مرستې د دوی سره کېدې، حقوقي مشورې دوی ته ورکول کېدي. هغه ادارو اوس خپل فعالیتونه محدود کړي دي، خصوصاً په لرو پرتو سیمو کې دا فعالیتونه چې محدودېږي د میرمنو په وضعیت باندې خپله تاثیر لري.
تاسو وینئ چې په ډیرو سیمو کې د افغانستان د ښځو نارینه خپلوان هغوی ته په جایداد کې حق نه ورکوي، په یوه نه بل ډول باندې دوی ته د پیغور په جوړولو یا د دوی د سرکوب کولو یا د ځپل په خاطر باندې دوی ته دا خبره کیږي چې یعنی دا شرم دي چې ته خپل حق غواړي. په دې برخه کې که د یو چا سره دا ډول ناانصافي کیږي، لومړی اقدام چی شي دی چې دوی باید وکړي؟ دوی چیرې ولاړ شي؟
البته د محرومیت میراث مسله زمونږ استاذ په ټولنه کې په لوړ ګراف کې ده، چې اکثرا یو حدودو دستور د مخې خصوصا هغه سیمې چې مثلا پښتون نشینه سیمې دي، په دې سیمو کې دا مسله اوسه پورې نه ده عامه شوې ده، چې ډېر کم تعداد دا به م نه وایي چې بېخي نشته دی. یو تعداد به دغه انصاف وکړي چې مثلا په میراثي مال کې د کورنۍ میرمنو ته که هغه مور وي که خور وي یا ترور وي، هغې ته هغه په متروکه مال کې برخه ورکړي. خو داسې فامیلونه هم شته دی چې دا مسله تر ډېره مله یو ننګ وار ګڼي چې څنګه موږ خور ولور ته مثلا د میراث په میراث کې موږ برخه ورکوو، برخه ورکوو، هغې د میراثه محرومه کړي، نه ورکوي، او ورته وایي چې یو بو ډوډۍ دې مثلا خورې تر کومه وخته پورې چې دلته ناسته اوسې. دا ستونزه شته دی، د دې ستونزې سره خویندې زموږ لاس او ګریوان دي. حتی همدغه د میراث په محرومیت کې داسې وخت شوی دی چې د خپلوۍ نه د یو ورور د خور د خپلوۍ نه انکار کړی چې دا زموږ قطن خور نه ده، داسې مسایل هم په کې راپېښ شوي. نو مشوره اوسه چې قانون ایجابه یې همدغه ده چې په اول قدم کې دی د حقوق ریاستونه دي په ولایاتو کې، هغې ته د مراجعه وکړي، د عدلي ریاستونه هغه بیا د حقوقو عملیتونه لري په دغه ځای کې، اول د حاکمیت د لارې یا د میندګریتوب د لارې دغه فامیلي قضیې د میراث د محرومیت مخ ته ځي. په راسه مو د مراکز د ولایتو ته نشي راتللی، په ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریتونه شته دی، هلته د مراجعه وکړي، قومي مشرانو ته د مراجعه وکړي. که نه د هغې نه وروسته مثلا که دا موضوع بیا داسې د زور او جبر اړخ پیدا کوي او په دې کې نور تاوتریخوالي راپېښېږي، ځکه که منشه مثلا د میراث نه محرومیت شي، ځینې وخت پکې نور فزیکي تاوتریخوالی او رواني تاوتریخوالی او حتی محدودیت او په انزوا کې ساتل او دغه مسایل هم په همدې د میراث په محرومیت کې راپېښ شوي. هغه وخت کې نو بیا د حقوق ریاستونه یا د قضیې خپله څارنوالي ته مخ ول کوي، هلته تعقیبېږي، د هغې د لارې بیا محاکمو ته ځي که نور تاوتریخوالي نور انواع د تاوتریخوالي کې راپېښ شوي او دغه قضایا او جرمي عنصر پکې پیدا شوي، دا بیا محاکمو ته ځي. او پرته د هغې نه که په حقوق ریاستونو کې حل نه شو، بیا د مربوطه ولایت هغه د محاکمو ته ځي یا د مربوطه ولسوالۍ محکمې ته ځي، مدني دیوان ته، او هلته بررسی کیږي دا قضایا حق تثبیت کیږي در چا وغه ته ورسپارل کیږي خو دا پروسی ملګ زر زمانګیری دی او وختګیری دی خو منته د الله رحم ده اول خو کېدې شي چې په خپل منطقه کې با انصاف خلګي او د دې حق تثبیت کی وته ورکی کني به دولت پروسیجر په هم دغه شکل باندې
زه فکر کوم چې موږ سره یو اوریدونکو دی ستاس په اجازه به اوریدونکو راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سلامونه جناب تاسو ته محترم ملماتا ټول هیوادوالو ته په هودي ورداګم چې کڅه لې چې موږ په خلو باندې ویو شي یعنی په جامعې کې ټولنه ته چوزي وی چې خزه ولا خاده او خزه ټولنه جوړو خزه جامعې جوړو او کله چې بیا کور ته لور شالت بیا زله مو زیاتای کو خزه وهې تکایي او حق د ورته ورکوي دوغه د فورا به څه پیغام دی دوغه د فورا به څه یو توصیه ده مننه
څنګه چې دغه څه چې موږ په افغاني رسم په اساس وی چې کور ودانه ده دلته یو مننه سبانه نه و چې ولا کور مې وراندې کور په مور دا وای خزه په کور کې محوري رول لوبي د اولاد د تربيت په برخه کې د کورنۍ د انسجام په برخه کې د کورنۍ هغه د حیثیت په ساتلو کې دومره چې خزه قرباني ورکړي نو نارینه دم ته ظاهر او باطن ورته یو شي چې ظاهر کې وای شي د پلاته د میرمنې ژوند نشونه ده امه هغه څه دی ورته احترام د انسان په سترګه صرف مونږ د انسانيت د چوکاټ نه د دین نه پورته سن وړو څه چې انسانيت ایجاب کړي انساني کرامت ته درناوی اصل دي د هغه په مقابل کې ریایت کی او یو انسان په بل انسان باندې برتریت په داسې حالت کې نه لري چې یو جنس د پاسي کې بل دی وزوري نو زوراونه د ددو کې یو خه ماحول دی برابر کې ترڅو راتلونکي کورنۍ نظام هم د دې خې د اولاد تربیه هم خې او خه شخصیتونه د ټولنې ته وړاندې کې چې هم دغه خه شخصیتونه پرته د دې چې خپل ځان ته مؤثر واقع کیږي کورنۍ ته مؤثر واقع کیږي او ټولنې ته او دغه مؤثریت په کورنۍ کې خصوصا په افغاني کورنۍ د نارینه او په حمایت او په ملاتړ باندې کې نو دا ملاتړ دی د یو لري خپل د میرمنو نه د خویندو نه د میندو نه په کور کې
حمیدی صاحب اوس باور سم یو ځینو اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
د جنگو د هغه نه د شیرزاد نه راغ شوی یو او دا خاون من سید شوی دی لاره کې داسې ولایت ته روان وو لاره کې طالبانو هغه وویشتل نو یم د ماشومان مې تیمان دي نه سواد هم نه لرم سواد والا هم نه یو زه هم که داسې یو کار هغې ته هغه کړی ویم
تاسو کولی شئ چې خپل نوم ووایاست
خپل نوم یې مزدلفه دی نوم مې د شزاد وي راغلم دلته مې کارتین چې دلته تر دې زمانه سره مې یم خو څه واړه واړه بچ مې دي یو مې دلته حیاتې کې هغه کړی وم هغه نه کې او داسې یو مې نجارۍ کې هغه کړی داسې واړه دي غونډه
حمیدی صاحب تاسو زموږ دا اوریدونکو خبرې واوریدلې دا ډول شدې څنګه کولای شي چې مرسته ترلاسه کړي یا دولت ورته یو څه وکړي
البته موږ په دې د خویندو سره دولت ته د خبره کوم قانون چې دولت لري چې د شاده او معلولینو د ملاتړ قانون دی یعنی دغه قشر نه حمایت کوي هغه کسان چې بې سرپرست دی دوی په دغه قانون په اساس باندې او معلولینو ته او شاده او فامیلونو ته یو سلسله امتیازات ورکوي چې هغه یو پروسیجر لري چې د دوی هغه تثبیت باندې قایم خو کیږي ورسته د دې چې هغه مستند کیږي هغه مرایل اخلاصيږي کمیسون به په دې تصمیم نیسي د یو کتابچه ورکوي او د هغه کتابچه په اساس باندې هم د تماش ورکول کیږي د ریکاول شي چې کار دی په ننګرهار ولایت کې ځکه د خور اشاره وکړه چې مات شیرزاد د ولسوالۍ نه جګړې په اساس باندې راغلی مې خوون مې خپل په جګړه کې د لاس اور کړی دی نو هغه به اتمن شهیدی دا په کومه واقعه کې چې هغه شهید شوی دا غي واقعي تاریخ په امنیتی ارګانونو سره ثبت دی امنیتی ارګانونه په دې باندې خپل نظر ورکړي ورسته د دې چې هغه د دې شهادت تثبیت شو به دې کولای شو دا ملنو ریاست ته مراجعه وکړي آلته پرته د دې چې مثلا امتیازات ورکول کیږي دغه سبې سرپرست ماشومان آلته په درلیتامونو کې د روزنې لاندې نیول کیږي بي سرپرست فامیل ماشومان ته بعضي وادونو کې زمونږ افغانان دي یا بهرني کسان دي چې د فامیلونو ماشومان سپانسر کوي یو اندازه د دې تعلیم په برخه کې مرسته کوي خو ټول دغه امکانات خپل د کار او ټولنیزو چارو ریاست د برابرۍ د حرفوي زده کړو زمينه د دغه فامیلونو ماشومان ته برابرۍ اته میرمنو ته برابرۍ نو دغه خور کول شي زمونږ چې آلته مراجعه وکړي او ګډه د جګړې په اساس باندې بيزای شوی داخلي بيزای شو سره د مجرمینو ریاستونو مرسته حکومتونه کوي ځینې امکانات ورته برابرې دغه دواړه مرجع دي چې دغه مرجع نمائندگان په مختلفو کمیټو کې د دغه لري عضویتونه لري په هغه کمیټو کې ځینې بهرني ادارې دي مثلا مرسته کوي د دې سره حکومتونه کوي مګم وروسته دغه بین نه چې دغه شهادت تثبیت شي د دې مالیت تثبیت شي د سره مرسته تر سره کیږي او کولای شي چې کدا خورالته مراجعه وکړي د ته د کارمندانو زمينه هم ځکه هغه سره کار او ټولنیز چارې سات کې بعد مقطعي پروژې او کولای شي چې دوی ته مرسته د دې سره وکړي.
سابرینا حمیدی صاحب تاسو د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړا او زموږ اوریدونکو ته مو د دوی د پښتنو ځوابونه وویل. اوس هم ورځم اوریدونکو خپل دوهم ایمیل منی ته مقدسه احمدزی په ننګرهار ولایت کې مدني فعال ده. ډیره مننه مقدسه جان چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
مننه بشیر خور سلام تا ته او ټول اوریدونکو ته لساسه مننه چې په دې خبرونه کې موږ ملمنه کړم.
ورسته له هغه چې د کورونا وایروس وبا خبراسو او په ننګرهار ولایت کې او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک لډی رستونزو سره مخ مخ شول، په دغه موده کې ستاسو خیریه بنسټ څومره کارونه کړی دي؟
مخول همیشه په دې عقیده یو نور تم غواړو دا ثابت کو ور وخیو او د دې ذهنیت ورکو چې همیشه باید لستونځو او ننګونو د فرصت په توګه باندې ګټه پورته کو او لکه څنګه چې د کورونا وبا راغله په ټوله نړۍ کې او په بیا بل اخر په افغانستان کې چې دلته موږ بشي نشته امکانات او امکاناتو باندې دغه وبا سره مبارزه کوو. موږ چې کله کورونا لومړی شپ افغانستان ته راغله موږ په خیریه برخه کې هغه کورنۍ چې کورونا وځپل او هغه کورونا کې چې هغه سرپرست نه درلود او کورونا ځپلی وو کورونا یې تیر کړی و یا د کورونا کوم غړي له لاسه ورکړي هغه کورونا یې سره د غذایی او خوراکي توکو مرسته وکړي د هغه محافظوي موادو مرسته مور سره ولې لکه د سانیټایزر او ماسک او د سکشن د سمورو د میکروبي مواد نور ورسول چې هغه په دو او پنورو د خوراکي توکو کې دوی ترې استفاده کولای شي دا مور ورسول د امه په اړه په برخه کې مو کلی په کلی وګرځي دوا او کور په کورم خزینه او ته ماشومان او ته لویان او ته په هواي ورته چې دا ډېرې و بد ناروغي دا او لګینه د خلاصون لپاره موږ ته په کار دي چې دغه لارښوونې چې صحیح لارښوونې دي نړیوالې لارښوونې دي او یا ته می وزارت کړی دا باید عملی کو چې په دې اړه ما په هغې په جیدان کې موږ لغمان کو نه او تر نورستان پورې لاړو او دا په هواي مو ورکړا وسه می وزل دی موږ چې د دا اوس کومه سپه د کورونا کې راغلی دا خصوصا په افغانستان کې په دې چې موږ د هم په هواي تر څنګ خپل نور فعالیتونه شروع کړی دي چې په دې کې موږ تقریبا 300 کورونې ته د خوراکي توکو مرسته ورسوله تقریبا 15 کورنۍ ته نو کورنۍ ته په دې ډول یو شکل کې موږ کفالت سوداګرو ته ورکړي چې د غوډي کورنۍ څخه کفالت واخلي او ماشومان باندې تعلیم وکړي تر څنګه موږ خپل تعلیمي ځینې کمپاینونه د خزینو د تعلیم لپاره هغه بیرته شروع کړل ځکه په تیر دور د کورونا کې موږ بس کړیو او اوس یو ځل بیا موږ شروع کړل د دې لپاره چې موږ خلکو ته وایي چې ځان به هم ستاسو په کار ممکن دغه اوبا او دا ډول ننګونې باید د دې باعث ونه ګرځي چې موږ په کور کې نو او زموږ کارونه کارونه د خنډ سبب وګرځي.
ملګرو ملتونو یو راپور کړی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د قرنټین پر مهال لښدو سره د تاوتریخوالي کچه لوړسوي او دا ځکه چې نارینه پر کورس ول د دې ستونزې د حل په خاطر باندې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو کوم کارونه کړی دي؟
دا خو نه یوازې د کورونا په وخت کې بلکې د کورونا مخکې هم په دې برخه کې کار کړی دا او لا هم په دې برخه کې زمونږ پلیټونو جریان لري دا اندغه چې یو پیښه باندې درته وایم چې زه نن دلته په جلال آباد کې د انګور واکسینې ته سهار تللی ما او یو کورنۍ کې چې یو خور چې تازه واده شوی دا غلط او تریخوالي سره مخ و او د دې لپاره چې هغه په کورنۍ کې جوړ جاړی او منځګړیتوب وکړي او هغه لپاره مونږ ټیم کورنۍ ته لاړلو او د دې لپاره دا ستونزه یوازې کورونا پورې تړلې نه ده. بدبختانه زمونږ په اکثریت کورنیو کې پرته له کورونا او دا ډول ستونزو نه بغیر هم دا مشکلات ډېرې. خو د کورونا په وخت کې دومره سوي دي که نارینه په کور سوي دي نو مخکې که یوه ښځه د شپې یا له مازدیګر وروسته ویل ټکول خوړل نو اوس یې بس ټوله ورځ ممکن سهار او غرمه او دا ټایم هم پکې شامل وي. د نارینه وو له لوري یا د خواښې له لوري یا د اندروغ له لوري یا په کور کې د نورو ښځو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. په دې اړه باندې لګیا یو کار کوو او د کلتوري ستونزو او هغه بد رواجونه او خندونه چې په دې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلي دي د کورونا په لومړی څپه کې. په دې برخه کې مونږ ډېر زیات کار کړی دا اوس مو په دې برخه کې فعلاً کار نه ده شروع کړی خو په لومړی څپه کې په دې برخه کې مونږ فوق العاده ډېر ښه کار وکړو ډېرې ښې نتیجې لرلې. دا اوس کې یوازې نن چې دا په دې دوه میاشتو کې مونږ نن اوله کورنۍ وه چې زه ورغلی یم له خپل ټیم سره او د دې لپاره چې په هغه کور کې سوله وکړو او دغه ښځه له دغه مشکلاتو خلاصه کړو او کورنۍ سره یې خبرې وکړو مېړه سره یې خبرې وکړو خسر سره یې خبرې وکړو. نن د کورنۍ ته تللی وو له دې وروسته به زمونږ دغه ډول جریان لري.
اوس هم ورځم ځینې اورېدونکي را اخلم د دوی پښتنو ته به هم غوږ ونیسو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
دغه د افغانستان خلک ډېر درفه دره دي ډېر څلوزي دي د جنګو ډېرې ځپلي دي. یعنې چې درېمه دروازه وټکه په هر کور کې دوه درې او یوه مېرمن هم دي سرپرست دي کونډې دي سرتوري دي درفه دره دي ماشومان یې سوال کوي پکر کوي او دوی سوکه سوال کوي پکر کوي په بازارو کې لاسونه نیولي په سره د انبر باندې د ایلمنو د کندهارو د عراق په لین باندې ناشي سوال کوي پکر کوي دغه د خلکو سره څه کومه کړی دا د خلکو سره څه کومه کوي سره چې د خلکو غم به وخري چې ونه وخري او ماشومان به سرپرست ګرځي نه د ځکه چې تعلیم لري سوال کوي پکر کوي.
او زه به دې ورته دومره مخ خو له څه وخت نه چې د انګرار فعالیت شروع کړی تر دا اوسه پورې مونږ په دې برخه کې ډیر زیات کار کړی خصوصا هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي هغه ماشومان چې خیرات ټولوي هغه ماشومان چې کباړ ټولوي مونږ اول دا ګورو چې په رښتیا دا غریب دي کنا د سوي دي کنا دا بیا او کړیو مافي کړیو لور ګمارل سوي دي په خار کې تر څو د خار او وضعیت خراب کی نور ماشومان د کی مونږ دا اول هغه کوو سروي کوو دا ماشومان ګورو بیا یې کورنۍ ته ځو چې کله پوهیږي چې دا غریب دي بیا دې کفالت مونږ سوداګرو ته ورکړو. مونږ سره ځینې سوداګر په لیست کې دي چې هغه دغه ډول کورنۍ کفالت په غاړه باندې اخلي او لګیا یو نور سوداګر هم پیدا کوون ورزو کورونو ته ورزو دفترونو ته ورزو چې موږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده او دغه ډول بې سرپرست کورنۍ کوند ماشومانو د کفالت لپاره چې تر څو دغه ماشومان درس وایي سخت کارونه وکړي موږ دغه ډول مبارزه شروع کړې. تاسو د دې لپاره چې شتمن یې شته لري او په دې برخه کې مصرفوي نو که په دې برخه کې مصرف شنو دا یو بنیادی کار ده چې په دې برخه کې موږ تقریبا د 2500 شاوخوا شاګردان البته د 2500 شاوخوا ماشومان نه کړی دي کفالت هم کورنۍ یو کفالت کې موږ سوداګرو ته ورکړي د دې تر څنګ هغه ماشومان چې خپل بټۍ کې کار کوي موږ په ننګرهار کې د خپل بټۍ سروي کړی دي لګیا په دې کې موږ ټولګي جوړو معرفت ریاست سره او په همغږي باندې چې دې کې ځینې مصارف مونږ ورکو زموږ ټولنه پیسې راټولې خیره برخه کې ورکي او د ځینې برخو کې د استاد په مقرری کې چې د ځینې رسمي پروسیجر کې معرفت ریاست مونږ سره همکاري کوي او د استاد د ماش په برخه کې د موسساتو نه موسسات معرفت سره په هغه کار کوي چې دا همکاري غوي نه کومه خو سپدې کې مونږ د خپل بټې کې ټولګي جوړ کړی دي کوشش کوو هغه ماشومان چې کورنۍ موږ سره راځي کې یو کفالت نور سوداګر اخلي هغه ماشومان هیڅ کار نه کوي او ځینې چې وایي نه ماته د زما ماشوم کار وکړي نو هغوی به هماغه هم ټولګي ورته جوړ کړي دي هغوی هلته درسونه وایي تر څو له درسونو محروم نه شي. د هغه ښځو لپاره چې دوی بې سرپرسته دي په دې برخه کې مونږ هم غذایي توکي ویشو او هم د کورنۍ کفالت مخکې ویلو ورکوو سوداګرو ته یا ورته دایمي کار برابرو. په دې برخه کې زه فکر کوم چې ښځې لومړی ښځو ته په کار ده چې جرات ولري دلته تاسو باور وکړئ که چېرته دغه ښځینه چې زموږ د کورونو کې ناستې وي دوی لږ جرأت پیدا کړي، لږ همت وکړي. دلته دومره خیریه موسسې شته، دومره خیریه ادارې شته، خیریه بنسټونه شته او شتمن شته چې که چېرته دوی لاړې شي هلته ځانونه ثبت کړي، ډېر داسې ادرسونه شته چې کومک ورسره وکړي. اول همدا مونږ ټول خلک مونږ نه پېژنو غریب، بلکې کور ته راځي، ماپسې دفتر ته راځي، راته وایي زه غریبه یم، زه ځم کور سروې کوم چې ګورم غریبه دي، زه ورسره مرسته کوم، میاشت میاشت ورسره مرسته کوم، یا مثلا په شپږ میاشتو کښې دوه ځله ورسره مرسته کوم. نو په دې ترتیب سره د بې سرپرستو لپاره مونږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده، د هغه کورنۍ لپاره چې غریب دي. او دا ننه مونږ د پنځو کورنیو د مرستې هغه لرله، توضیح لرله چې ممکن اوس یې مرستې اخیستې، ځکه یو ساعت مخکې مونږ دا راغوښتې وې او زه ترې راغلم، زمونږ ټیم لګیا و دوی ته مرستې ویشلې. نو مونږ په دغه برخه کښې داسې کار کوو، عام بس چې ویشو ځینو کورنۍ ته چې د طویل لکه البته د لنډمهاله لپاره غریبي، هغوی ته مرستې ویشو. او ځینې چې دایمي سرپرست نه لري او هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی ته دایمي کاروبار برابروو او ماشومان یې په ښوونځیو کښې شاملوو.
مقدسه جانې، که په پای کې تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې که دوی دغسې ضرورت لري و مرستو ته، څنګه کولای سي چې ستاسې سره تماس ونیسي؟
اول خو هغه د منګل ورور هغه مانه یې رسي، زه فکر کوم هغه پوښتنې صبرینا حمیدي خو ورته ډېرې هغه وي متوجه وي. خو زه دوی ته وایم چې د هغه د دوی د ادرس چې دا د معلولینو او د شهیدانو کوم ریاست چې ده په ولایتو کښې دا ښه مرجې ده، او که دا نه وي نور خو مونږ او تاسې دولت ضعیف هغه په دې برخه کښې معاشات دولتي پیسې چې که کونډو ته دي، یتیمانو ته دي، شهیدانو ته دي، دا لږ په ناوخته باندې را ځي. دې سره نه یوازې شهیدان او کونډې، بلکې هغه مامورین چې په دولت کښې وظیفه لري هغوی هم په دې ستونزو سره مخ دي. بل د دې لپاره چې دغه کورنۍ وکولی شي چې مونږ سره تماس وري شي، دوی سره هغه وکړو، کومک وکړو، مونږ د ټولنې یو واټساپ نمبر لرو. هغه واټساپ نمبر چې دا مونږ په خپلو فیسبوکونو باندې اعلان کړی ده، په خپلو ټولو ویډیوګانو کښې اعلان شوی ده، هغه د ټولنې واټساپ نمبر چې ده زه به یې اوس دلته اعلان کړم، ځکه چې هغه د ټولنې واټساپ ده، هغه ستونزه نه لري، زما شخصي واټساپ نه ده، خو مونږ چې وخت مستحق دي، هم مونږ ته راغه څوک چې مرستې کوي هغوی تماس نیسي، او هم چې څوک غریب دي غواړي چې مرسته وکړو هغوی هم تماس نیسي، البته د واټساپ له لارې. نو زه به دا ټېلیفون شمېره دلته اعلان کړم، صفر نهه اویا درې سوه ویشت اته دېرش اووه اویا. زه به یو ځل بیا اعلان کړم، یو توری به ووایم، صفر اووه نهه درې دوا و درې اته و و. نو دغه زمونږ شمېره دي واټساپ له لارې. تاسو خو پوهېږئ چې نن سبا هر چېرته داسې څوک پیدا کېږي چې په کور کښې غټ موبایل لري، سمارټ فون یا د انډرایډ فون لري، نو کولی شي مونږ سره تماس ونیسي که چېرته واټساپ خلاص نه و، خیر د همدغې شمېرې باندې دې زنګ وکړي. البته که دوی واټساپ نه لري کولی شي مونږ سره تماس ونیسي، ځان راته معرفي کړي. که دوی په هر ولایت د افغانستان کښې مونږ امکانات ورته برابروو، خو په شرط د دې چې دوی دومره غریب واوسي چې د دې وړې چې زه له ننګرهار نه هغه بل ولایت ته ورپسې ورسمه، نو دوی د مونږ سره تماس وکړي، مونږ به دغه کورنۍ مستحق کورنۍ له ځان سره ونیسو.
بلې، ډېره زیاته مننه مقدسه جانې چې تاسې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښې ښځې په پروګرام کې د زموږ له مېلمنو صبرینا حمیدي صاحب څخه او همداراز د مقدسې احمدزی څخه په مننه. د دې پروګرام وخت پای ته رسیږي او راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
په سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړو چې دوی کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار الایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسو مړوله، او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ده.